ټاکل شوی د چین ولسمشر نن په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته ولاړ سي. نوموړی به په دغه سفر کې له پاکستاني چارواکو سره پر دوه اړخیزو او سیمه ییزو اړیکو وغږیږي. دغه راز به ورسره د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز په ګډون د نورو اقتصادي پروژو تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. تفصیل له پېښور د ذبیح الله شفق په راپور کې.
ټاکل شوی چې د چین ولسمشر جی جین پینګ به نن د یو پلاوي په ملتیا د پاکستان په یو دورځني سفر د دې هیواد پایتخت اسلام آباد ته راشي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا نوموړی به پاکستان ته د خپل سفر پر مهال پر صدر اعظم نواز شریف او ولسمشر سربیره د دې هیواد له یو شمېر نورو سیاستوالو او همدارز له جګپور پوځي مقامات سره وګوري او په دوه اړخیزو سیمه ییزو اړیکو بور سره خبرې وکړي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د چین ولسمشر به پاکستان ته په خپل سفر کې له دې هیواد سره د 50 میلیارد ډالر په ارزښت د پاکستان چین اقتصادي دهلیز په ګډون د یو شمېر نورو پرمختیایي پروژو تفاهم لیکونه هم لاسلیک کړي. دا د چین د هغو هڅو برخه ده چې غواړي په آسیا کې د تجارت او ترانسپورټ نوې لارې پرانیزي. کله یوې خوا د پاکستان حکومت اسلام آباد ته د چین د ولسمشر د تود هرکلی تابع کړی، نو له بلې خوا دوی دا سفر او د اقتصادي پروژو تړونو لاسلیک کول نه یوازې د پاکستان بلکې د سیمې د هیوادونو د اقتصادي پرمختګ او سولې لپاره مهم بولي. د پاکستان د پلان وزیر احسان اقبال د یکشنبې په ورځ په اسلام آباد کې له رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل،
چاینا پاکستان اکنامک کوریډور کو اگرچه
دا وایي قسم د پاکستان او چین ترمنځ دغه اقتصادي دهلیز پروژه ته د لوبې بدلونکي یا گیم چینجر ویل کیږي، خو زما په خیال دا یو برخلیک ټاکونکي پروژه ده. دا به زموږ او د دې سیمې د خلکو تقدیر بدل کړي او د پاکستان په ګډون به د سیمې د ټولو هیوادونو د اقتصادي پرمختګ او سولې او ثبات په تامین کې به غټ رول ولوبوي. نوموړي زیاته کړه چې چین به په راتلونکي کې په پاکستان کې د تاورته نوره پانګونه هم وکړي چې له امله به د دې هیواد اقتصاد وده وکړي او خلکو ته به د کار زمینې برابرې شي. دا چین مشر په داسې حال کې پاکستان ته راځي چې په دې وروستیو کې په سیمه کې پر ځینو مهمو مسلو بحث روان دی چې په سر کې د افغان دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې د خبرو اترو پیل دی. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې چین هم د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې دلچسپي ښودلې، نو همدا لامل دی چې د سیمه ییزو چارو کارپوهان وایي چې ښایي د چین ولسمشر به له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان په وضعیت په ځانګړې توګه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په موضوع هم وغږېږي. په پېښور پوهنتون کې د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر پروفیسر سرفراز خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
مهمه دوره ده هغه کې به نه صرف چې دی یو چې دی پروجیکټ سیم کیږي افغانستان باندې به هم خبرې کیږي چې څنګه چې دی موږ صلح راوستلی شو په علاقې کې څنګه روغه جوړه او ترقي تجارت کیدی شي او ورسره ورسره پاکستان او افغانستان منځ کې تجارت والا صلح روغه جوړه خبرې او د چین تجارت چې دی د افغانستان سره پاکستان سره دا خبرې به ضرور کیږي. موږ خبرې چې مخکېم د افغانستان حکومت په خلاف چې کوم خلک لګیا دي طالبان هغه چین ته تلي چین ورته وړي چې خبرې وترې وکړي خپل حکومت سره کښېني پاکستان هم ورته وایي چې هغه د حکومت سره کښېني خبرې اترې دي وکړي.
که څه هم د چین ولسمشر د پاکستان دا سفر په تیر میلادي کال کې ټاکل شوی و، خو په اسلام آباد کې د سیاسي کړکېچ له امله نوموړي پاکستان ته خپل سفر وځنډاوه او هندوستان ته لاړ. د یادونې وړ ده چې د چین ولسمشر به پاکستان ته د خپل سفر پر وروستۍ ورځ د پاکستان د ملي پارلمان یوې ګډې غونډې ته وینا هم وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عزیز الرحمن عزیزی ل لغمان په خپل پیغام کې لیکلی، ایران ته به د ولسمشر محمد اشرف غنی سفر د افغانستان په ګټوي. سمیع الله ناصری د اورزګان او عبد الغنی منی بیا د کندهار والی د تبدیلی غوښتنه کړې ده. عبد الناصر خپلواک له هلمند ل ولسمشر محمد اشرف غنی هیله کوي چې په ایران کې د افغان کډوالو ستونزې حل کړي. ورته ستونزې د قدرت الله داوری په نامه اوریدونکو هم کړې ده. حکمت الله حماس لیکلی، افغان دولت باید په افغانستان کې د داعش ډلې پر ضد جدي اقدامات وکړي او د فعالیت مخه ونیسي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبول میدان سپورتي پروگرام درنه اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په دغه پروگرام کې د افغانستان د لوبغاړو هغه ستونزې در سره شریکو چې د بودیجې د کمښت له امله په بهرنیو سیالیو کې ګډون نشي کولای. همداراز د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره د کرکټ په وروستیو پرمختګونو او وروستي حال باندې مرکه لرو. خو تر ارز مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان محمد نبی ساخیل د خپلې دندې استعفا ورکړه. ښاغلی ساخیل د دوشنبه په ورځ په کرکټ بورډ کې په یو خبري کانفرنس کې خپل استعفا اعلان کړه. محمد نبی ساخیل له شاوخوا لسو کلونو راهیسې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم یو تکړه لوبغاړی و. ښاغلی ساخیل په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د کپتان په توګه دنده ترسره کړې ده. د 2015 کال په نړیوال جام کې د لومړي ځل لپاره محمد نبی ساخیل د 500 سیالیو کپتنسي د افغانستان لپاره وکړه. د کرکټ په اړه په یو بل خبر کې اورئ چې د لوبڅارانو لپاره یو سیمینار پیل شوی دی. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي په دې سیمینار کې به د لوبڅارانو د ظرفیت د لوړولو هڅه وشي. په دې سیمینار کې د آسیایي شورا یو استازی محمود شاه هم ګډون لري. د لوبڅارانو لپاره په دې روزنیزه دوره کې 15 لوبڅاران ګډون لري چې څلور ورځې به روزنی وویني. افغانستان د شرق زون د والیبال سیالۍ په جلال آباد ښار کې د لغمان د دویم نمبر ټیم په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د والیبال فدراسیون رئیس محمد یونس پوپلزی ازادي راډیو ته وویل دې سیالیو کې چې د حمل میاشتې له 15 تر 19 پورې دوام درلود، د ننګرهار، لغمان او کونړ شپږ ولایتونو برخه درلوده چې په پای کې د لغمان دویم ټیم اتلولۍ خپله کړه. لوبو مهم خبرونه مو اوریدل را بشو. د پروګرام اصلي مطالبه ته افغانستان د بدني روزنې د ریاست یو شمیر فدراسیونونه شکایت کوي چې د بودیجې د کمښت له امله ځینې لوبغاړي په بهرنیو سیالیو کې ګډون نشي کولی. د پانکریشن فدراسیون رئیس د نورو ټولو فدراسیونونو په استازیتوب ازادي راډیو ته وویل چې د بودیجې د کمښت له امله دوی نه دي توانېدلي چې په ځینو مهمو سیالیو کې برخه واخلي. په عین حال کې د بدني روزنې ریاست وایي دوی د بودیجې صلاحیت نه لري او دا ستونزه تر اوسه لا پر ځای پاتې ده. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د بدني روزنې په ریاست کې وروستۍ مقررې او همداراز د بودیجې کمښت هغه ستونزې دي چې فدراسیونونه ترې شکایت کوي. د پانکریشن فدراسیون رئیس محمد عجب نور سیار له ازادي راډیو سره د نور فدراسیونونو په استازیتوب خبرې وکړې او وی ویل چې د هر یو لوبغاړي معاش په میاشت کې 0 افغانۍ ته رسیږي چې دا ډېره کم اندازه پیسې دي. د ښاغلي نور په خبره د کمو پیسو او د بودیجې د کمښت له امله لوبغاړي نه دي توانېدلي چې په بهرنیو مهمو لوبو کې برخه واخلي.
در طول چند سال است که هست 5 یا 6 رویداد خارجي مو
دی وایي په څو کلونو کې موږ 15 بهرنیو سیالیو ته پیسې ترلاسه کړي، هغه هم نیمې او کمې وي. بودیجه کمه ده نو لوبغاړي هم په بهرنیو لوبو کې برخه نشي اخیستلی.
ورزشکارا نمیتونن در رویدادهای بیرونمرزی شرکت کنند.
د ښاغلي سیار په خبره د هغو پیسو په نسبت چې دولت یې لوبغاړو ته ورکوي د لوبغاړي ورځنی مصرف ډیر زیات دی او ان تر $600 پورې رسیږي. د پانکریشن فدراسیون رئیس په داسې حال کې د بودیجې د کمښت او بهرنیو سیالیو کې د افغان لوبغاړو له نه ګډون خبرې کوي چې تمه ده 2 میاشتې وروسته د قرغزستان په بشکک کې د آسیا لوبې وشي. په عین حال کې د بدني روزنې د ریاست ویاند محمد عارف ایمان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه ریاست په 1993 کال کې د خپلو پلانونو د تطبیقولو په حال کې ده، خو په دغه ریاست کې وروستۍ تبدیلۍ او مقررې د دې لامل شوي چې یو شمیر مالي ستونزې هم رامنځته شي.
نظر به حکم رئیس جمهور کسی به ایس سرپرست ریاست تربیت بدنی تقرر حاصل نمودند.
دی وی د ولسمشر د حکم له مخې د بدنی روزنې د ریاست د مشر تر معلومېدو پورې جنرالم حسنی د دې ریاست د سرپرست په توګه دنده ترسره کوي، خو ښاغلی حسنی باید مالی صلاحیت ولري. د دوی د مالی صلاحیت فورم تر اوسه پورې نه دی رارسېدلی. ښاغلی پیمان وایي د بدنی روزنې ریاست تېر کلونه هم د بودیجې له کمښت سره مخ شوی دی او له همدې امله یې خپل پروګرامونه سم نه دي تطبیق کړي. په عین حال کې د ورزش د برخې کارپوهان وایي که د بدني روزنې د ریاست مالي ستونزې هوارې نشي نو د لوبغاړو روحیه به کمزوري کړي. دوی وایي که د لوبغاړو حالت ته پاملرنه ونه شي نو لرې به نه وي چې د روح الله نیکپا په څیر د افغانستان ملي او پیژندل شوي اتلان له دغه هېواده ووځي. اوس به همرا شو یوې مرکې ته چې د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره مو کړې ده. له ښاغلي هوتک سره مو په بیلابیلو موضوعګانو او همداراز د کورنیو لوبو په اړه پوښتنې کړې دي. په هغو لوبو مو هم ورسره خبرې کړې دي چې څو ورځې مخکې په کابل کې د ان اف سی ټایګرز د لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې.
د افغانستان د کرکټ بورډ په مرسته او همکارۍ د ان اف سی ملي جام تر نامه لاندې د کرکټ سیالۍ ټولنه ټول شوې وه چې دغه سیالۍ شل ورځې وې. د لوبغاړو لپاره یو ښه چانس و، هغه لوبغاړو لپاره چې په نورو لوبو کې نشي لوبېدلی، یعنې په لوړو لوبو په غټو لوبو کې، په دغه لوبو کې د یو شمېر ملي لوبغاړو سره یو ځای شول او خپل ملي لوبغاړو سره لوبه کوله. دغید تجربه نه کار وخت او ور سره څنګه ته ویل شو چې دغه شانتي لوبي ګټوري حساب دې له شي د کرکټ مینوال لپاره کرکټ مینوال هم لوګو نه خوان نه یو تفریح په شان ته کیږي نو په دې برخه کې دا ورسره چې ټول لوبي سره واسطه کړي و دا یو خګامو په دغه سیالیو کې د ان اس ټي ټایګر لوبله اته وایي ترلاسه کړه.
آیا ورته نورې لوبي هم شته په افغانستان کې داخلي تورنمنټونه پیلېږي که څنګه په روان کال کې؟
داخلي تورنمنټونه په پام کې نیولې دي او بیلابیل تورنمنټونه هم ترسره شي چې د افغانستان کرکټ بورډ د ټولو ستر تورنمنټ چې یا مشهور تورنمنټ هغه د شپږیزو تورنمنټ هغه د ریسرچ ډیزاین شوی دی او ان شاء الله په دې کې کیفیت سره به ترسره کیږي او ورسره څنګه یو شمېر نور تورنمنټونه هم په نظر کې شته لکه د چنل سکټ چیلنج اوس اموزون کې ترسره کیږي په راتلونکو دورو کې به دغه سیالي په اموزون کې پیل شي او همدا شرطي نور تورنمنټونه هم په نظر کې نیول شوي دي.
ښاغلی هوتک د افغانستان د ملي لوبډلې اوسنۍ وضعیت کراته وایي لوبغاړي چیرته دي او بالاخره آیا دوی تمرینونه کوي نه یې کوي څنګه؟
ملي لوبغاړي اوس مهال ټول ډېرې په کابل کې دي، خپل تمرینات جاري ساتي، خپل تمرینات کوي او تر څو وشي کولای شي په روان وختو کې کومې بهرنۍ لوبې په بهرنۍ لوبې لري د ویلو لپاره چمتواله ولري.
د ورستې پښتنې په توګه باندې د افغانستان د معلولینو ټیم هم پاکستان ته تللی دی، هلته څه رقم لوبې کوي؟ آیا خوشبینه یاستې چې دوی به لوبې وګټي هلته که څنګه؟
او بالکل، د دویم ځل چې د افغانستان کرکټ بورډ معلولینو لوبډله وبخې د ناورېدونکو لوبډله د هېواد ته بهر راستوي چې په آسیایي جام سیالیو کې برخه اخلي. دغه سیالۍ چې دي په ګاونډي هېواد پاکستان کې ترسره کیږي په لاهور ښار کې، چې دې کې شپږ هېوادونه د افغانستان په ګډون لوبېږي.
نو د لوب میدان اوسنی سپورتي پروګرام تر بل یو مزه صفي الله ستانګزی په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښه شی دی ولرئ.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
واګو اوریدونکو سلام. لنوې حکومت سره د ډالرو برکت هم والو او د پروژو داغو برکت د پانتونونو فارغینو ته ورغی او نام خدا هر کال په زرګونه د مختلف رشتو محصلین فارغیږي، خو کار یوازې د چارواکو زامنو وریرونو خورایانو او نور خپلوانو ته پیدا کیږي. دا نور خواران لکه د بې سوادانو غوندې بیکاره بیکاره ګرځي. له دینه د خدای نور